مشال رادیو دا ساسو قربا گل ایاز ایم ستړي مشي وخت د مازیګر 3 بجې دي په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې له وسله والو طالبانو سره په مذاکراتي عمل د اپوزیشن ګوندونو د اندېښنو د صوبایي واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د مدنیاتو سند کې د سیاسي لاسوهنی او د سرمایه‌کارانو د ستونزو د ډاکټر شکیل اپریدی مقدمه وفاق ته د لیګلو او په اورګزو کې د تیلو پر خرڅ د بندیز د وجې د مقامی خلکو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعات په حقره د راپورټونو لرو. خلومړی وار ورکو په امیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پښتونخوا اطلاعات وزیر د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د اوربند جدي هڅې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې په سیمه کې د افغانستان د سولې ګډوډولو هڅې روانې دي او په جنیوا کې د اوکراین بحران هواري په اړه خبرې پیل شوې دي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شاه فرمان وایي د لړزبندۍ پرته د سولې خبرې پر مخ تلل ممکن نه ښکاري. تیر ورځ د خبري غونډې پر وخت نوموړي وویل وفاقي حکومت دې د اوربند جدي هڅې وکړي.
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربن ضروری وي. نو د هغو اندېښنو د لری کولو هڅه به کوو چې لمخې طالبانو ویلي چې دوی به اوربن ختموي.
شاه فرمان ترغې وروسته دا څرګندونه کړې دي چې د پاکستان د طالبانو وایند شاهد الله شاهد پرون مازیګر مشال راډیو ته په استولي پیغام کې پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي او همدا لابل دی چې دوی اوربند هم نه غځوي. دا البته زیاته کړه چې د سولې خبرې په جدي ډول جاري ساتي. دا یو بل خبر تر مخه تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پر بهیر اندېښنې ښودلې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي په دې عمل کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو له هغو مشرانو سره مشوره نه کیږي چې نامنه یې سیمې ځپلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له فدرالي حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر شکیل اپریدی مقدمه د بلې صوبې ته منتقل کړي. اعلی وزیر پرویز خټک تیر ورځ په پیښور کې له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل دوی دا غوښتنه د پختونخوا د امنیت وضع ته په کتو کړې ده.
مو خط لیکلی د شکیل افریدی باره کې سره دلته کې دا سینسیټیو صوبه ده چې دا که چاته شفت شي نو ډېره ښه به وي. خو تر اوسه پورې ماته جواب نه راغلی او زه انتظار کوم چې هغې جواب راغلی.
ډاکټر شکیل اپریدی په 2011 زیږیز کال کې په بټاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته نیول شوی و. وروسته د لشکر اسلام له وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د 3 کلونو بند سزا واورول شوه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغاجان معتصم په متحده عرب اماراتو کې تر څارنې لاندې دی. معتصم په افغانستان کې د سولې ملاتړی دی. د سولې شورا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د معتصم مسأله د دې ښکارندوی کوي چې په سیمه کې په پټه او په ښکاره د افغانستان د سولې ګډوډولو هڅې روانې دي او هر کس چې په دې لړ کې اقدام اخلي قرباني کیږي. خبر پاڼه وایي دوی د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره اړیکه نیولې ده چې پر معتصم محدودیتونه یا بندیزونه کم کړي. موده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی و چې آغا جان معتصم په دوبۍ کې بے درکه شوی دی. د میدان وردګو چارواکي وایي وسلوالو د عامه نظم هغه څلور سرتیري وژلي دي چې دوه ورځې وړاندې یې له سید آباد ولسوالۍ له ځانه سره بیولي ول. د والي ویان د عطاالله خوږیاني نن مشال راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو 15 سرتیري نیولي ول چې پکې یو ترې وتښتید او د څلورو مړي 13 شپه وموندل شول. خوږیاني زیاته کړه چې د دې سرتیرو د خوشي کولو په موخه دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان سره د وسلو نیولي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. نن په جنیوا کې د امریکا، روسیې، اوکراین او اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو د اوکراین د بحران پای ته رسولو په موخه خبرې پیل کړې دي. په غونډه کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د اوکراینی سیال آندری دیشتسیا، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې مشره کیترین اشټن برخه اخلي. جنیوا ته په رسیدو د اوکراین د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر آندری دیشتسیا وویل دی به له مسکو غوښتنه کوي چې د ده په هیواد کې د ترهګرو فعالیتونو ملاتړ ختم کړي او له پولې خپل پوځیان په شا کړي. ناټو وایي له اوکراین سره پر پوله شاوخوا 40,000 روسی سرتیری ځای پر ځای کړل شوی دي. د شتسیا وویل کیف غواړي چې له مسکو سره خبرې وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې روسیه دا حق نه لري چې اوکراین ته د هیواد د چلولو لار وخی. په جنیوا کې دا غونډه پر داسې وخت کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې په یو شمیر ښارونو کې روسی پلو بلتون پالی مضبوطیږي. نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبري غونډې پر وخت دا دعوې بی ځای وبللې چې ګواکې روسی سرتیری یا پټ جاسوسان د اوکراین په نارامۍ کې لاس لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د اوکراین په ختیځ کې روانې نارامۍ د ټول هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. دا خبره تېره ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر ایوان شیمونوویچ د امنیت شورا ته د وینا پر وخت وکړه.
په مشرقي برخو کې روانو حالاتو ته که په سمه توګه توجه ورنکړې شو نو په نتیجه به دغه ټول هیواد د بې ثباتۍ ښکار شي. هغه خلک چې دغه حالاتو د قابو کولو وس لري هغوی ته پکار دي چې په سمدستي ډول دغلته روان تشدد د ودرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
شیمونوویچ د امنیت په شورا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د هغه رپورت په اړه خبرې کولې چې پکې د اوکراین حالاتو ته کتنه شوې ده. نو ویل پکار دی چې په اوکراین کې مظاهره کوونکو ته د وسلو ورکولو سلسله پای ته ورسی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي دا رپورت یو اړخیزه ګرځولې دی، خو امریکایي استازي پر روسیې تور پورې کړی دی چې د اوکراین په نارامۍ کې لاس لري. او په جنوبی کوریا کې د هغه 290 کسانو لټون روان دي چې له ساحل سره نږدې د کښتۍ تر اوښتو وروسته په اوبو کې ډوب شوي دي. په دوی کې زیاتره د ښوونځیو ماشومان دي. نن د قوي څپو، باران او د لید کیفیت خرابوالي له کبله د ژغورنې هڅې درول شوي دي. تر اوسه 190 کسان ژغورل شوي دي چې او په ډوبو شویو کې د 9 کسانو د مرګ پخلی شوی دی. په کښتۍ کې 460 مسافر سپارول. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د خبر پختونخوا اسمبلی اپوزیشن غړو له وسله والو طالبانو سره په امن مذاکراتو اندېښنې ښودلې، بلخوا طالبانو د ډزمندې مودې غځولو نه انکار کړی دی. په خبر پختونخوا کې سرمایه‌کاران شکایت کوي چې واکمن ګوند د دوی په کارونو کې سیاسي مداخلت کوي.
مونږ لیزونه کینسل کیږي زیات لکه تقریبا 80% په هر مائنینګ کمیټه کې مونږ لیزونه لګیا دي کینسل کیږي. د دې نه سټیک هولډر مکمل تور باندې بهر کړی دي او خپل مرزي رول را باندې لاګو کوي لګیا دي.
په قبایلی سیمه اورګزو کې د تیلو په خرڅ د بندیز د وجې مقامي خلک ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې د دوو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو ترمنځ ملاقات فوج ته څه پیغام ورکوي؟ اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې به په سکولونو کې د داخلېدو مهم پاړه معلومات واوري. نور رپورټونه هم تاسو لپاره په خبرونه کې لرو له مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خبر پختونخوا د اسمبلی په پورونی غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د صوبایي حکومت په کردار، په مذاکراتو کې د شبي پرمختګ او د مستقبل په اثراتو ځانګړي بحثونه شوي. په غونډه کې د اپوزیشن ډلو په مذاکراتي عمل اندېښنې څرګندې کړي. د دوی په وینا په مذاکراتي عمل کې د خبر پختونخوا او قبایلي سیمو هغه مشران نه دي شامل کړي شوي کوم چې د ترهګرۍ له وجې متاثر شوي دي. نور تفصیل له خبره د مشال لړیو خبريال غلام غوس راکوي.
په دې مهال د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو وویل چې په مذاکراتي عمل کې د پښتونخوا او قبایلي سیمې پښتانه مشران په اعتماد کې نه دي اغیستل شوي. او د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل چې د مذاکراتو په بهیر کې حکومت پوز او وسلوال په یو بل باور نه لري او د ترهګر فعالیتونو په لړ کې د دریم قوت خبرې هم کیږي.
حکومت طالبان
او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د وسلوالو په فعالیتونو کې قبایلي مشران او قام پرست خلک وژل شوي دي، خو په مذاکراتي عمل کې د هغوی سره مشاورت نه دی شوی. او د جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان وویل چې یو طرف ته مذاکرات روان دي او بل خوا ته تیر ورځ د پیښور د چغلپوري یو روغ کلی ته د کلی د خالی کولو لپاره دړکې ورکړې شوې دي.
جناب سپیکر صاحب، د ملکی جلسې څه د پاره آیا د مو ادارې دومره کمزوري دي؟ د پیښور کې یو لوی بسای ته خاتون راغلې دي او خاتونو کې وو پلایلې دي سپلنی واسطه پوری د علاقې خالی کړو.
او د عوامي نېشنل ګوند د سوات د سیمې د اسمبلی غړي جعفر شاه وویل چې د سیمې امن د قبایلي علاقې او افغانستان سره تړلې دي او د افغانستان په اړه دوی له مثبت کردار لوبول پکار دي. د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان وویل چې صوبایي حکومت د خپلو ذمہوارونو غافل نه دی، خو په سیمه کې امنیتي حالات د تیرو ډیرو کالونو خراب دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستاني طالبانو له حکومت سره څلوي خبرزنې دزمندې پرون پایته ورسول. د پاکستان د طالبانو تحریک پرون ویل حکومت د دوی غوښتنو ته سم جواب نه دی ویلي او دوی د لهم دی لکبل نه غواړي چې حکومت سره څلوي خبرزنې دزبندې وغځوي. طالبانو په خپل اعلامیه کې په عین حال کې ویلي تیار دي چې په پوره صادقانه او جدیت خبرو ته دوام ورکړي. نور تفصیل زموږ همکار اسمت ساروان راکوي.
د طالبانو له لوري د اوربند له پایته رسولو سره سره د پاکستان د حکومت مرکه چې پلاوی هیله لري چې د دواړو خواو ترمنځ به خبري دوام وکړي. د طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د مرکه چې پلاوی غړي رستم شاه مومند هیله څرګنده کړه چې ژر به له طالبانو سره خبري پیل کړي. رستم شاه مومند دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې پرون طالبانو اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره څلوېښت ورځنی اوربند پایته رسیدلی دی. پاکستاني طالبانو همداراز وویل د پاکستان له حکومت سره اوربند رسمن پایته رسوي، خو لا هم حاضر دي چې له حکومت سره خبري وکړي. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویندوی شاهد الله شاهد وویل دوی نور د اوربند موده نه وشتوي ځکه چې حکومت د خلکو نیولو ته دوام ورکړی او تر پنځوس تنو زیات کسان چې له طالبانو سره تړلي ول نیولې دي. له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت د مرکزي ډلې غړي رستم شاه مومند د طالبانو د غوښتنو د یادولو په ترڅ کې وویل چې طالبانو لا هم د خبرو باب پرانیستې پریښې دي.
د خبرو اترو تکم دروازه ده غیر به ته ساتلې ده. هغه وی چې خبرې اترې به هم جاری وي، نو زما خپل لا ګمان دی چې درې سلو ورځو کې چې هغه سره چې کوم ملاقات کې چرته وشو نو وخت او د زین اٹک کې خودل شو او ملاقات وشو نو هغه به په دې باندې راضي شي چې اډز بندي چې کوم دی ته به وسط ورکی دی له به توسي ورکی.
د پاکستاني طالبانو تحریک د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره د وی میاشتې لپاره اوربند اعلان کړ چې وروسته د لسو ورځو په مخه وشت کړ. شاهد الله شاهد په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی به له دې ټولو مسایلو سره سره په صداقت خبرو ته دوام ورکړي او که په خبرو کې د حکومت له لوري څرګند پرمختګ ولیدل شو طالبان به ضرور مهم ګامونه واخلي. د پاکستان حکومت یو شمېر د ټیټې سویې غیر جنګي طالب بندیان خوشې کړل، خو طالبان د خپلو سلګونو بندیانو خلاصون غواړي او وایي چې د پاکستان پوځ دې د افغانستان پولو ته له نږدې قبایلي سیمو ووځي. رستم شاه مومند هم د طالبانو د اسیرانو د خوشې کېدو موضوع ته اشاره کوي او وایي چې نور طالبان به هم خوشې شي.
هغه چې کوم اسیران پرېښودل شوي دي، طالبان دا وایي، تحریک طالبان دا وایي چې دا زموږ خلک نه دی، دا خو عام غړي دي، دا خو عام چې کوم دی غړي دي، زموږ چې کوم فرښت دولت ته ورکړی دی دا هغې نه باید چې دولت خلک راپرېږدي. نو امید لرو چې هغې کې به لس پنځلس کسان په دا دوه درې ورځو کې خوشې کړی شي.
د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې د فبروري په میاشت کې پیل شوې. د دوی د خبرو لومړی پړاو بې تاوتریخوالو پای ته ورسید.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. په خبر پښتونخوا کې د مدنیاتو په مټ کې د چین سرمایه‌کاران وایي چې د صوبې موجوده حکومت ورته ډېر ستونزې پیدا کړې دي. که چیرې حالات دغه شان پاتې شول نو دوی به خپل سرمایه بلوچستان صوبې ته منتقل کړي. د سره سره ځایي سرمایه‌کاران ته هم د لایسنسونو او د اجارو نه ملاوېدو شکایتونه کوي او وایي چې د مدنیاتو کاروبار د تباهۍ په لور روان دی. نور تفصیل له پیښور د مشال لړۍ خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د مدنیاتو په مټ کې د چاینا سرمایه‌کارانو مشر جانګ فو مشال لړۍ ته وویل چې د مدنیاتو وزارت په هغوی باندې د پاکستان څخه چین ته برآمدات بند کړي دي او دې سره سره د دوی د هجارې درخواست ته د تیرو څلورو میاشتو راهیسې هیڅ ځواب نه دی ورکړی شوی. هغه زیاته کړه،
زه
په 1999 کې پاکستان ته راغلی یم، هیڅ کله هم موږ ته کار کولو کې سستونځ نه دی راغلی، خو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت زموږ لپاره دلته کار کول ډیر ګران کړی دي. که دغه شان حالات وي نو موږ به خپل سرمایه بلوچستان ته وسو او د خیبر پښتونخوا ډیر خلک به بیروزګاره شي. زه نه پوهیږم چې ولې موږ ته ستونځ پیدا کولی شي. د خیبر پښتونخوا مدنیاتو کاروباریانو صدر شیربندی مروت وینا ده چې د مدنیاتو اداره دوی سره مرسته کوي، خو د سیاسي لاسوهنې له وجې اوس د دوی کاروبار د تباهۍ په لور روان دی.
مونږ لیزونه کینسل کیږي زیات، لکه تقریبا 80% په هر مایننګ کمیټه کې مونږ لیزونه لګیا دي کینسل کیږي او لایسنس باندې پابندي لګېدلې ده او نور چې سوره رول او مایننګ ایک جوړیږي د دې نه سټیک هولډر مکمل تور باندې بهر کړی دي او خپل مرزي رول را باندې لاګو کوي لګیا دي.
منیر کې د سنگ مرمر کاروبار کوونکی احمد غنی مشال رډیو ته وویل چې د ضلعو په کچه هم د ځینې ستونزو له وجې د سنگ مرمر کاروبار متاثر شوی دی.
چیرمین د کمیټې چې د ډیسیو صاحب د ډی صاحب بنیر هغه فیصله وکړه، اوس مطلب دا دی چې هغه فیصله 850 روپے ٹرک او 950 روپے ٹرک لوکل خلک هغه فیصله نه مانی. پامپو هم مایننګ ولا چې دی چې هغه نه مطلب دا دی چې ورځي 200-250 ٹرک وزي هغه بند دی.
د مدنیاتو سره تړلي پاکستانی او چاینا سرمایه‌کارانو د شکایتونو او د ستونزو په باب له موچ کله د مدنیاتو صوبایي وزیر ضیاء الله افریدي څخه وپوښتل نو د هغه وینا وه، د پام وړ ده چې ځایی او د چاینا سرمایه کارانو په خیبر پښتونخوا کې په مدنیاتو خواوشا 2.5 روپیا سرمایه کاری کړې ده چې ورسره د خیبر پښتونخوا د 200,000 څخه زیات کسان په روزګار دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د جیل خانجاتو صوبایي وزیر وایي چې پېښور او خیبر پښتونخوا د امنیت په حواله یو حساسه صوبه ده. دوی یو واری بیا له مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر شکیل افریدي مقدمه دی وفاق ته ولیږي، ځکه چې دا د وفاقي مسله ده. نور تفصیل پېښور د مشال لړۍ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
په پېښور کې خبریالانو سره د خبر اترو په وخت د خیبر پښتونخوا د جیل خانجاتو صوبایي وزیر قاسم خان خټک وویل چې وړاندې هم خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا په جیلونو غټ بریدونه شوي دي او دل تکی دا حساسو امنیتی حالاتو لوجه اوس هم دغه جولونو ته خطره ده، ځکه چې پدې کې دا غټه پای قیدیان دي. نو باید وفاقي حکومت د پیښور نه ډاکټر شکیل افریدی او د وفاق یا پنجاب د لاندې چې کوم محفوظ جولونو دي هلته کې دي منتقل کړي. خو ولې دوی وایي چې ردوی حکومت هم وفاق ته پدې لړ کې خط استول دي، خو ولې جواب یې نه دی ورکړی؟
بالکل دا واضحه ده، مونږ بار بار هغې سره رابطه کړې ده، ریکویسټ مو کړه، تحریري ریکویسټ مو کړه، هغې ته مو ویلي چې بای دا د وفاق قیدي تاسو قیدي دا تاسو والی. خو افسوس چې وفاق اوس پورې په هغې باندې خاموش ده، هېڅ قسم ته ریسپانس نشته ده. موږ دا غواړو چې څومره زر نه زر کېدای شي چې دا دی واپس والی.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم پرون مشال لیډو ته خپل خبرو کې ویلی وو چې دوی په خپل وفاقي حکومت ته په دې لړ کې خط لیږلی دی چې ډاکټر شکیل افریدی د پیښور نه چرته محفوظ ځای ته منتقل کړي، خو ولې هیڅ جواب نه دی ورکړی شوی.
مو خط لیکلی دی شکیل افریدی باره کې سره دلته کې دا سینسیټیو صوبه ده، چې دا که چاته شیفټ شي نو ډېره ښه به وي، خو تر اوسه پورې ماته جواب نه راغلی او زه انتظار کوم چې هغې جواب راغلی.
د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر جیل خان اجات لخوا په خیبر پختونخوا کې جیلونو ته د خطرو په حقله باندې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې جیلونو ته د خطرو معلومات دوی ته امنیتی او استخباراتي ادارې وخت په وخت ورکوي، ولې کله هم چې داسې څه خبره وي نو دوی به هڅه کوي چې د بنو او ډېرې اسمل خان غوندې پیښې بیا ونه شي او ټینګ امنیت باوري کړي.
یہ جو انفارمیشن ہے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، الرٹس آتی رہتی ہیں تھرو ہماری ایجنسی سے آتی ہیں، تو ہم ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لیتے ہیں جہاں ہمیں آرمی کی ضرورت ہے.
دا چکم د جیلونو د امنیت حوالے سره معلومات دی زمونږ ایجنسونه وخت په وخت راځي، نو کله هم چې داسې معلومات راشي نو مونږ خامخا خپل ګامونه پورته کوو، چرته چې د پوز ضرورت وي هلته پوز ولیږو. او اوس خو زمونږ ښه تکړه تربیه شوی ایلیټ فورس هم تیار دی، نو راتلونکي دوه څلورو میاشتو کې به مونږ ته د پوز هم ضرورت نه وي بیا، او خپل جیلونه به په خپله محفوظ ساتو.
ان شاء الله آرمی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم نے جیل خانے اور سب کو خود ہم ان شاء اللہ سیف رکھیں گے.
ڈاکٹر شکیل افریدی چی په قبائلی سیمو کې د کالا د مسلوال ډلو سره د پاکستان پوز په ضد د مرستو په تور کې نیول شوی دی. پیښور سنټرل جیل کې په سخت امنیتی څارنه کې بندي دی، او د دوی د ساتلو په حق باندې تیر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي حکومت هم وفاق او پنجاب ته څو سوارې درخواستونه استولي وو، ولې هغوی د دو د بوتلو نه انکار کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په روکسو جنسه کې نن درې مورز هم چې د پولیټیک انتظامی لخوا د هر قسمه تیل په خرص بندیز لګیدلې، ځای اوسیدونکو په خبره د تیل په پمپونو کې تیل نشته او چې لوجه اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا دغه خلکو ستونزو په اړه نور تفصیل له سیمینه د مشال لړی خبریال طارق اورگزی راکوي.
په قبایلی سیمه اورکسو ایجنسی کې ځایي اوسیدونکي وایي چې پولیټیکل انتظامیې لخوا په تیلو باندې د بندیز وروسته د سوالو زیاتره ګاډي ودرېدلې دي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د فیروزخیلو سیمې ملک یاسین خان مشال لډیو ته وویل چې دغه بندیز کوزی منځني او بره کرم ایجنسی په محسوسو علاقو کې دی. انتظامی دفتر نه د نوم نه خودلو په شات یو انتظامی چارواکی مشال لډیو ته وویل چې پتیلو باندې دغه بندیز دوی نه بلکې د امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی دی. چارواکی دا هم وویل چې په سیمه کې د تیلو استعمال په غلط طریقې سر روان و، نو ځکه دغه بندیز د امنیتی ځواکونو لخوا ولګول شو. خیبر او کرم ایجنسی سره په لګیدو په اورکزو ایجنسی کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د مارچ میاشت 2010 کال راهیسې روان دی چې لا تر اوسه پورې دوام لري. طارق اورگزی، مشال ریډیو، اورکزو ایجنسی.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا غونډه اثر تر رسیدلې ده چې مشیر وزیر اعظم نواز شریف کول. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د ټلیفون په کرخه ده. سراج زهیر، ستړي مشي
ډیر مننه کولای یاس.
سراج زهیر، ک په لنډ ټکو کې راته دا وایي چې د قومي سلامتیا په دې غونډه کې څه مهمه خبري شبې دي ستاسو د معلوماتو تر مخه؟
جی ګلیاز، دا غونډه چې کله شروع شول هغه مخکې مونږ معلومات ورکړو، خو په دې غونډه کې چې کوم تازه صورتحال دی هغه داری چې په دې غونډه کې په ملک کې چې کوم امنیتی صورتحال دی، کوم د ترهګرو د تر هغه پیښې روانې دي په هغه باندې او کوم دننه صورتحال چې دی د ملک په هغه باندې غور وشو. په دې کې پوځي مشر والی او سیاسي مشر والی ګډون وکړو او د طالبانو سره چې کوم مذاکرات روان عمل دی په دې باندې هم غور وشو. د غرم د پاکستان ټلویزیون د دې غونډې په حواله سره وایي چې په دې غونډه کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د ملک د امنیتي صورتحال او د طالبانو سره د روان مذاکراتو په اړه باندې دغه غونډې ته خبرونه هم ورکړه. او په دې موقع باندې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان به د امن علمبردار جوړوي او د دې مقصد لپاره د پاکستان سیاسي او پوځي مشرولۍ ټول یو ده او هغوی به پاکستان کې د امن راوستو لپاره پوره پوره هلې ځلې کوي. دې ګولې
ډېره مننه، خوشحاله اوسې. اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسې واورېدل چې په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا غونډه شوې ده، همداراست د پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ترمنځ ملاقات شوې ده. د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات په داسې وخت شوې ده چې ویل کېږي د حکومت او د هیواد فوج ترمنځ په ځینو موضوعاتو اختلافات دي. آیا دا ملاقات په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او جمهوري ارزښتونو د پیاوړي کېدو معنا لري؟ د دې پوښتنې جواب په امیر ساحل لاکوي.
د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پیپلز ګوند مشر او له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري سره ولیدل. په ملاقات کې دواړه مشران پر دې سره سلا شول چې په هیواد کې به د جمهوریت پر حال ساتلو او جمهوري ارزښتونو ته د ودې ورکولو لپاره کار کوي. په غونډه کې دواړو مشرانو وویل چې هیڅ ډول ناجمهوري قوتونو ته د هیواد په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. شنون کې وایي د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات پر داسې وخت شوی دی چې د پاکستان پوځ او حکومت ترمنځ پر ځینو موضوعاتو اختلافات دي. په دې کې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې موضوع تر ټولو مهمه ده. لبلې خوا د دواړو مشرانو ملاقات په داسې حال کې هم شوه دی چې د تحفظ پاکستان قانون په اړه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د جوړ حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات دي. پوښتنه دا ده چې د دواړو ګوندونو پر اختلافاتو سربیره د نواز شریف او آصف زرداري خبرې اترې آیا په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري ارزښتونو د پیاوړیتوب معنا لري او کنه. د ډېر اسماعیل خان په ګومل پونتون کې د سیاسياتو استاد عزیز الله خان وای د پاکستان په سیاسي ګوندونو کې پوخواله راغله دي او مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دا پیغام ورکول غواړي چې د جمهوریت پر حال ساتلو لپاره به دوی لیو بل سره ولاړ وي.
د پاکستان وزیر دفاع هغه او د شیف اف آرمی سټاف ترمنځ چې سخت خبرې وشولې هغه ترمنځ تلخی وشولا او په میډیا باندې د نوښر کولو طرف سخت بیانات راغلل. نو په ځینې لوبو پاکستان کې دا محسوس کړل چې د جمهوریت په خطر ده. نو هغه خطرې پر ضد باندې دا پیغام ورکول غواړي چې که سیاسي ګوندونو ترمنځ هر څومره اختلافات وي خو جمهوریت لپاره به یو بل سره مرسته کوي، یو بل سره اتفاق کوي.
د لاهور یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس د شریف او زرداری د ملاقات هرکلی کوي او وایي لدې ښکاری چې د اتیا او نویم لسیزو په څیر و سیاسي ګوندونه د جمهوریت حکومت کمزوري کول هڅه نه کوي. نو ویل دې سره به په پاکستان کې جمهوری ارزښتونه پیاوړي شي.
موږ ولیدل چې تر دې حکومت مخکې چې د پیپلز ګوند او د هغو د ملګرو حکومت و نو پر هغو له هرې خوا کافي فشار و، خو د اپوزیشن لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ورسره یو سو او هغه ټولې منصوبې چې د ځینو کسانو په ذهن کې وي چې جمهوري حکومت په ړنګ کړي ناکامه شوې. همداراز موږ ګورو چې په 1980 او 90 لسیزه کې چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او شخړو سیاستو دا کار د هغه بالکل برعکس دی. دا د خوشحالي خبره ده او له دې سره به په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ او جمهوري ټولنې جوړېدل ممکن شي.
نو چې د شریف او زرداري ملاقات د جمهوري فرهنګ او ارزښتونو د پیاوړیتوب یا قوي کېدو معنا لري، نو آیا د دې معنا دا شو چې د پاکستان پوځ به د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنې ډډه وکړي او کنه؟ پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا نشي ویلی چې پوځ به د دواړو ګوندونو له پیغامه اغیزمن شي او کنه.
دا ویل بګران وی چې آیا فوج ته پیغام رسیږي او آیا فوج له دې پیغامه متاثر کیږي او کنه. خو لږه لږه دا ده چې د ولس مخې ته، د رسنیو او ټولې نړۍ مخې ته د دوو لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د جمهوریت په حق کې اتحاد او همغږي یو شزیری دی.
خو استاد عزیز الله خان دا باور لري چې د پاکستان پوځ په ښکارا په سیاسي چارو کې د ګوتې وهلو په حالت کې نه دی، خو بیا هم د هیواد په چارو کې واک غواړي.
پاکستان فوج هم نن په دې اپوزیشن کې نه ده چې د جمهوریت کې یا په سیاست کې لاسوهنه وکړي. دا جوت لاسوهنه نشي کولای دې پوزیشن کې نه دي. خو دا ده چې دو اثر رسوخ غواړي، مطلب دو هر څومره ممکن وي دو قابو غواړي، دو دا نه غواړي چې مکمل کنټرول در لاسه ورکړي.
شنون کې په دې اند چې د پاکستان پوځ ته نه یوازې سیاسي ګوندونو پیغام ورکړ، بلکې تر دې مخکې مدني ټولنې، رسنۍ او عدلیه هم د هیواد په چارو کې د پوځ د لاسوهنې مخې ته خنډ شوي ول. پامیر ساحل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو، اوریدونکو وخت شوی دی د مازیګر درې نیمې بجې. پامیر ساحل ته ورزو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي له ډزبندۍ پرته د سولې خبرې پر مخ تلل ممکن نه ښکاري. تېره ورځ د خبرې غونډې پر وخت نوموړي وویل وفاقي حکومت دې د اوربند جدي هڅې وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له فدرالي حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر شکیل افریدي مقدمه دې بلې صوبې ته منتقله کړي. اعلی وزیر پرویز خټک تېره ورځ په پېښور کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دا غوښتنه د پختونخوا د امنیت وضع ته په کتو کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو یو پخوانی چارواکی اغا جان معتصم په متحده عرب اماراتو کې تر څارنې لاندې دی. معتصم په افغانستان کې د سولې ملاتړی دی. د سولې شورا نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د معتصم مسله د دې ښکارندوی کوي چې په سیمه کې په پټه او په ښکاره د افغانستان د سولې ګډوډولو هڅې روانې دي. د میدان وردګو چارواکي وایي وسلوالو د عامه نظم هغه څلور سرتیري بیګا وژل دي چې دوه ورځې وړاندې یې له سید آباد ولسوالۍ سخال ځان سره بيولي ول. نن په جنیوا کې د امریکا، روسي، اوکرين او اروپای ټولنې لوړپوړو چارواکو د اوکرين د بحران پای ته رسولو په مخه خبري پیل کړې دي. په غونډه کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف، د اوکرينای سیال اندري دیشتسیا، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې مشره کیترین اشتن برخه اخلي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د اوکراین په ختیځ کې روانې ناارامۍ د ټول هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. او په جنوبي کوریا کې د هغو 290 کسانو لټون روان دی چې له ساحل سره نږدې د کښتۍ تر اوښتو وروسته په اوبو کې ډوب شوي دي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، اوریدونکو اوس وخت شوی دی د پاکستان د کورونی ورسپانو ته کتنې. دا چې نن د پاکستان کورونی ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر دغه لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداری ترمنځ ملاقات ته د پاکستان دانشورانو او تجزیه کارانو ډېر اهمیت ورکولو، او که وکتې شي نو واقعي دا ملاقات ډېر د اهمیت وړ هم و، ځکه چې دا وخت حکومت ته یو شمېر مسلې ورپېښې دي. یو طرف ته د طالبانو سره روان مذاکراتي عمل، او بل پلو د وروستیو کې د حکومتي غړو لخوا د پوځ خلاف بیانونه ورکولو د پوز او حکومت ترمنځ تاوتریخواله رامنځته شوی وو. د ادارې په وینا چې په دې موخه کسه هم د پاکستان پیپلز پارټي لخوا د حکومت په تحفظي پاکستان بل باندې تحفظات مخې ته راغلل، خو بل پلو آصف علي زرداری د حکومت سره د جمهوریت د ودې لپاره د مرستې باور هم ورکړو. د کومې نه چې دا څرګندېږي چې ملک جمهوری ادارې مضبوطې دي او ټول سیاسي ګوندونه د جمهوریت لپاره یو موټی دي. ادریا اخیر کې وایي چې لدی سربېره د وزیر اعظم نواز شریف او آصف علي زرداری ملاقات په یو داسې وخت کې وشو چې د نورو مسلو سره سره مالیکل هم په ختمېدو دی. نو خبر دا وی چې حکومت او اپوزیشن په اتفاق سره بجټ هم جوړ کړی او د غریب اولس خیال پکې وساتلی شي، ځکه چې دا وخت اولس د ګرانۍ له وجې ډېر تنگ دی. نو باید چې حکومت او اپوزیشن د نورو ستونزو هوارولو سره سره دا مسله هم په نظر کې وساتي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي چې د پرویز مشرف په ضد د غداری مقدمه کې خصوصي عدالت د بیرستر فاروق نسیم هغه درخواست مسترد کړی دی چې پکې ویل شوی وو هغه ټول خلک چې پکې وزیر اعظم، وفاقي وزیران، سیکرټریان، گورنر پنجاب او نور اهم چارواکي شامل وو، چا چې پرویز مشرف ته د 3 نومبر د اقداماتو مشوره ورکړې وه، باید چې هغوی هم دې مقدمه کې شامل کړي شي. درې مخکې لیکي چې عدالت خپل دلیلونو کې وویل چې انکوائری ټیم ته ریکارډ کړی شوی بیانونو کې چا هم نه دی ویلي چې ذکر شوی کسان د پرویز پرویز مشرف سره او اوداشن دغه غیر آئینی اقدام د په یوازی کړی دی او بل داچی خصوصی عدالت سره صرف د پرویز مشرف په ضد مقدمه اختیار دی نو زکه پکې نور څوک نشي شاملولې. اداریا اخیری کې لیکي د پرویز مشرف مقدمه ډیره اهمه ده او پکار ده چې دا زر تر زره سرته ورسولې شي ځکه چې دا د ملک د مفادو او راتلونکي د تحفظ خبره ده. نو ځکه هر حال کې د دې فیصلې زر تر زره کول اوس ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په پرخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو مهم ټکي مرخصت دي. ډان ورځپاڼه په پاکستان کې د مرکزی حکومت او د کلدم تیاری کې طالبان پاکستان ترمنځ د امن خبرو اترو او فارن پالیسۍ مجلې په افغانستان کې د وسلوالو د ګواښونو باوجود د کامیاب انتخاباتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو مقالو غټ ټکي په دې رپورت کې ورو. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان وفاقي حکومت او تربندیز لاندې وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو کې داسې ښکاري چې حکومت لاره خطا کړي. هر څه د طالبانو په حق کې دي او د هغوی په خوښه روان دي، کچری هغه د جنگ بندي د مودي غزولو خبره وي او که د بندیانو د خوشی کولو. او وسلوالو ته دا هم معلومه ده چې د خبرو بل پړاو لپاره به څنګه حکومت مصروف وساتي. ورسپانلي کې د حکومت لخوا د خبرو تورو په اړه تګلاره دا ده چې تر څومره حد پورې ممکن وي تر هغه د جنگ بندي موده وغزول شي. د دې علاوه حکومت وسلوالو طالبانو مخې ته نور شرطونه ندي ایښي دي. ورسپانلي کې چې حکومت وسلوالو طالبانو سره د خبرو تورو او د ممکنه راضینامې لپاره دا شرط ایښي دي چې دا د هیواد د آئین لاندې. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د افغانستان ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې د 2 میلیون نه زیاتو خلکو د بارانونو، سخت موسمي حالاتو او په ګینټو په قطارونو کې د انتظار کولو وروسته په 6000 نه زیاتو پولینګ مرکزونو کې رای واچولې. افغانانو په دې هیله رای چولې چې خپل راتلونکي خوندي کړي، چرته چې امن او خوشحالي راوړلو کې به وخت ولګي. مجللی کې چې د طالبانو د غواخونو او بریدونو باوجود افغانانو خپل رای وکارولې. د انتخاباتو نو وړاندې وسلوالو طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن او پر افغان پولیسو یو شمیر بریدونه وکړل چې مقصد یې دا و چې خلکو کې ویره تر خوره کړي او دغه هیواد د جمهوریت په لور سفر کې خندان راپورته کړي. د دې ترڅنګ وسلوالو دا هم غوښتل چې په دې موده کې افغانستان کومې لاسته راوړنې کړي هغه په سین لاهو کړي. مجللی کې چې په انتخاباتو کې څوک هم ګټي یا شکست سره مخامخ کیږي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ملګری هیوادونو کومې ژمنې کړي هغه به تر څومره حد پورې سرته ورسوي. مجللی زیاتوي کچره دغه هیوادونه خپل ژمنې پوره کړي نو افغانستان به یو خودمختار جمهوریت هیواد په شان په هیواد کې دننه امنیت ولري او هم دغه شان به خپل ګاونډي هیوادونو سره هم په امن کې وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردوونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډل یو شمیر لوبغاړي د ټریننګ لپاره د پاکستان کراچۍ ښار ته رسیدلی دي. د لوبغاړو ته په کراچۍ کې د پاکستان د کرکټ د قومي ټیم په خواني کیپټن یا لوبغاړي عامر سوهیل او راشد لطیف ټریننګ ورکوي. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال راډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اپریل په 15 نیټه کراچۍ ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي ټیم شل لوبغاړي په دې ډله کې ګډون لري چې پکې کپتان محمد نبی، شاپور زدران، نوروز منګل، اصغر ستنګزی او نور لوبغاړي شامل دي. په دغه ډله کې شامل لوبغاړي شریف الدین اشرف نن سهار مشال رډیو ته ویلي د پاکستان د کرکټ د قومي لوبډلې پخوانی کپتان او وکټ کیپر راشد لطیف دوی ته د وکټ کیپینګ او فیلډینګ په برخه کې مهم معلومات او زده کړې ورکوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د قومي ټیم بل پخوانی کپتان او بیټسمین امیر سوهیل دوی د بیټینګ په برخه کې تربیه کوي. د هغه په وینا دوی په راتلونکي کې پلان لري چې ملیشیا او نورو هیوادونو ته د لوبو لپاره لاړ شي. په دې مخه دوی د تربیت لپاره د کراچۍ هوا خوښه کړه. کراچۍ ته پر رسیدلې دغه ډله کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نه علاوه د دغه هیواد د کرکټ بورډ اته چارواکي هم برخه لري. د دې ډلې مشري د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي شفیق ستانکزی په غاړه لري. په ورزشي خوځښتونو نظر لرونکي او کارپوهان د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره دا ډول تربیه او مسلکي زده کړې ګټورې ګڼي. د کرکټ په لوبه جوړ نظر لرونکي او تجزیه کار اعجاز خان په دې اړه وایي
ٹی ٹوینٹی
ورلڈ کپ کے افغانستان کمزور یعنی وہ خاص کر وکٹ کیپنگ ڈپارٹمنٹ سے تاسو کو اس پریزنٹ افغانستان وہ ہے نا یقیناً یو خو وکٹ کیپر ضرورت تھے یو خو اوپننگ پلیئر چلے آگے ضرورت تھے دو اوپنران ہوتا پکار بھی یقیناً پدے خالیانو جیتا خالیان اختار سے اس کا خودی راغلی تھی
دیجاز خان په خبره راشد لطیف په کراچي کې د کرکټ اکیډمي لري او هغه نورو زلمو لوبغاړو ته پزده کړو ورکولو کې خت تجربه هم لري د دې ترڅنګ هغه د افغانستان د کرکټ کوچ هم پاتې شوی دی نو ځکه د هغه زده کړې به د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته ګټورې تمام شي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شي د دې ترڅنګ تاسو کچري د فیسبوک پاڼه لري نو د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي هم د غراز د ټویټر پاڼه هم د مشال رادیو لري په غو باندې موږ ټول خبرونه تاسو کتلې هم شي لوستلیم شي اوس واښه به د ونیز پروګرام روخانه مستقبل د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم عام کولو لپاره د داخلو مهم شروع کړی دی چې یو میاشت به دوام ولري د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د دې کمپاین په حق له استادانو چارواکو خبرې به واوري چې د دې بریالي کولو لپاره د ولس د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي په دې اړه تاسو د تعلیم عام کولو د داخلي دوه مهم پاړه معلومات هم واوري روښانه مستقبل خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه تیاروي نو راځي چې د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه ته وښو
روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي په عامه توګه د اپریل په میاشت کې په سکولونو کې ماشومان داخلول کیږي یو نړیوال قانون چې پاکستان هم تایید کړي وای تر 2015 کال پورې به په نړۍ کې یو ماشوم هم د سکول نه بهر نه پاتې کیږي یعنی سکول کې د داخلي د عمر چې څومره ماشومان وي په کار دي چې په سکولونو کې داخل کړي شي د لړکه قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د هیواد د نور برخونه شاته ده یعنی یوازې په خیبر پښتونخوا کې سوار لسلکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي د لړکه هر کال حکومت د داخلو لپاره د یوې میاشتې کمپاین چلوي چې سکل هم د اپریل د اتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې اعلان شوې ده په تعلیمي سلسله کې د استادانو کردار تر بل هر څه ډیر اهم وي په خاص توګه د داخلو د کمپاین به د پرایمری سکولونو د استادانو په ملاتړ کامیابیږي په دې حق لمو د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیه د مشر ملک خالد خان سره خبرې کړي نو موړې د دې کمپاین په اړه وایي
دغه وخت چې کوم حکومتونه د حکومتونو چې کوم پیښې د لسکارو او هم دمو هم چلولې اور دین چې کوم مخکې کوم حکومتونو تقریبا هغه ټارګټ ولکا او د زر ماشومان د هغه ټارګټ پوره کړو خو یې کټو نګټ مست چې کوم وانه هغه سره پرایمری استادانو ور سره کړو وا او خصوصا زموږ چې کوم تنظیمو ان پرایمری ټیچر اسوسییشن دی و سره بیا چې کوم ډیر کولو اخلاص سره چې کوم دا منډ وهلې وا او دا ماشومان چې کوم دي د لارو کوشش را وستو سکولونو ته را وستو د موږ د حکومت تم دا اقدام چې کوم دی دا د ستاین اور دی او د دې کوم چې کوم دی پرایمری استادان چې کوم دی سګیا دی هغه چې کوم دی د ماشومان د اخري او سره د ډیپارټمنټ کسان چې کوم دی هغه خو پورا امرسته کوي
خالد خان وای که څه هم په استادانو د تعلیمي پرمختګ مرسته کول فرض دي چې دوی به په هر حال کې کوي خو که حکومت په دې کې د استادانو سره مشوره کوله نو د دوی جذبه به لا نور زیاتېدلې
دا د حکومتونو پورې او د حکمرانانو پورې چې کوم دي نو لغلري ګور چې حکمرانان ته استاد خپل سینې ته راځي کی او هغه ته او چې ما در په دې کې دا کور کا کول غواړي نو دا نه غواړم چې هغه ولکه پیښې حکومت چې کوم دي د پرایمری استادان چې کوم دي د خپل سینې ته راو او استاد او دې چې کوم دي وزیر له هوسته راو او استاد او وی چې کوم دي په دې باندې خبر وشولي دا زمونږ خوره دا زمونږ وطن دي دا زمونږ بچی دي چې کوم سکول نه کوم بچی بهر دي دا زمونږ بچی دي ودغه دا دغه وخت د ټول استادانو چې کوم دی او جذبه راپورته شول یو اعظم شو
او استادان چې کوم دي نه ووتل او دا ماشومان او پلاران مجبور کړل چې هغه ماشومان هغه سکولونو ته خو زه نه پوهېږم چې د حکومت چې کوم دي هغه څه قدم پورته کوي هغې کې د استاد سره مشاورت نشته دی.
نوموړی وایي د تعلیم د پرمختګ لپاره استاد ته د حکومت توجه ډېره ضروري ده.
دا یو غټه مسله مونږ ته راځي سره که چېرې استاد سره مشاورت وي دغه په سر باندې لاس وي او هغه ته وایي دا به تاسو مونږ سره کوې زه دا نه ګڼم. دا غوټوړ زمونږ یو وطن دی یو خوره ده او په دې صبح کې چې کوم دي دا نن څه حالات دي د دې بنیادي وجه هم دا ده چې زمونږ تعلیمي کمی دي. دا خو یوازې استاد نه دا خو یوازې حکمران نه دا خو یوازې نور خلک نه دا زمونږ ټول مشترکه ده ذمہ داري ده او رانه هم دا پکار دي چې هغه د استاد نه کار واخلي.
په موجوده حالاتو کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي د هدف به څنګه ترلاسه کیږي؟ ملک خالد خان وای
بالکل داغه لپاره چې زمونږ الکترونیک میډیا شته پرنټ میډیا شته بل لږ زمونږ وزیرشته زمونږ جماعتونه شته زمونږ د علاقې کې چې کوم مشران شته چې هغه په دې کې دلچسپي والی خدا دې کې ورته بیا یو ځل وکم چې والدین چې کوم دي هغه په دې کې بالکل دلچسپي نه اخلي هغه طبقه چې هغه 230 نشي ورکولی نو هغه بیا خپل بچی چې کوم دی نو هغه ځان سره کله په یو ځای کې نوکر کړی کله چې کوم دی مستری سره کېنولی کله په یو ځای کې کېنولی دا یوازې دا نه چې دا په څه حکومت کوي سیلف دا والدین هم کوي دا به ویډیو هم کوي دا به موږ ټول یو ځای کېږو الفه دي چې بچی چې کوم دی تعلیم انقلاب.
ملک خالد خان زیاتوي په کار دی چې حکومت د استادانو مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي. دا راز به استادان خپل ذمہواریو ته سم توجه ورکړي چې په نتیجه کې به هر کور او کلی ته تعلیم ورسیږي. نوموړی خیبر پښتونخوا کې د استادانو د اتحادیه مشر دی. روخانه مستقبل پروګرام ته غوږی چې پکې په دې صوبه کې د داخله مهم په حواله خبرې کوو. دلته اخلو یو لنډه دمه مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي د کمپاین په اړه خبرې کوو. په دې صوبه کې سباندې سوار لسلکه ماشومان چې د سکول د عمر دي د تعلیم نه به برخې دي. په دې کې زیاتره د جنکو د تعلیم شره ډېر ښکته ده. دا چې په دې داخله مهم کې د جنکو تعلیم ته څومره پاملرنه کیږي د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د خزینه استادانو د اتحادیه مشره فوزیا زیب په دې حق له مشال ریډیو ته وویل په عملی توګه د دې کمپاین هرکلی کوي او په تیرو لسو ورځو کې یې 15 اتیا ماشومان په خپل سکول کې داخل کړي دي.
زه به اعلان تا ویلکم کوم او زه یی ما د خپل یونین دا خپل ګورنمنت دا دا خپل افیسر دا هغه چې موږ کوم هدایت کړی کار هدایت عمل کوم لګین ما بینر لګولی ما پیرنټ ټیچر میټینګ کړی دي ما دا نه پور تا کوم خپل ټیچر زبر زور واره جوګ در جوګ را روان دي. ما دی 8 تاریخ چې موږ دا مهم چالو کړی دي نن ما 85 واره دي دا 8 تاریخ لواره تر 16 کوه ما سره 85 دا 85 واره دي.
په سکولونو کې د جنکو د داخلو زیاتولو لپاره دوی سهل ځلې کوي. نوموړي وویل
زه وایم چې څنګه استاد کار کوي استاد ناشي او زمونږ د اډوکیشن مونږ ته داخلي چې مونږ موږ کار کنمن سکول شو چې زه یو استاد په حیثیت زه د چا په کور ورشم او زه هغه ته هیڅ امنیت وکم د پرچی د کو کې ناسره دا جنې دا دا تور څه دا دا به سبا د ملک کوم خدمت څنګه کوي چې دی یو څه خبره ویل دا به سبا دا کوم څنګه چلی د دې سره د ټولې کورنۍ را هغه څنګه کیږي نو تر زه تاسو یقین دی نو ما ډیر واړه راوستي دي او ډیر هډانه داسې شته چې د کلو نه دا واړه سکول نه راوستي دي او راځي صرف مهنت کوي نه غن غواړي او دا پته دې زبغ غواړي.
فوزیا بی بی وای په سکولونو کې د لکونو ماشومانو د داخلي هدف ترلاسه کول ګران کار نه دی. خو دا ماشومان به چیرته کینی په کار دی چې حکومت په دې هم غور وکړي.
مثلا موږ ته دا چې زما دا هغه بچی و زنا سي زینشته زه 85 واره او چیرته کینم زما د سکول ټولې کمرې چې دي هغه صرف دوی او یوې مخې ته باندې باندې او ماشومان زما 360 لوی سکول دی لوی پیدان دی خپه کې زیشته چې موږ هلته واره کینو نو بس سمې د دیوال سره کینوړي دي دې سایت ته چې کومه لخت نور راځي زما بچی هلته ګرځي چې ډیر یخنی شي چې باران شي په دغه دوه کمرو کې او په یو برانډ کې زما دا 360-370 واره ناشتي سر دغه دوران کې چې کنه باران شي چې ته چې دغه شي نور شي چې ته چې بیا خو زه بیا دې ته سبق نه شم کولی بس یې موږ کنټرول کوو.
فوزیا زیب د خزینه استادانو په نمائندګۍ د حکومت نه غوښتنه کوي چې ماشومان لپاره د پسکولونو کې بنیادی سہولتونه برابر کړي.
د دې لپاره کم از کم شپک کمرې پکار دي چې شپک کمرې وي د دې کم از کم اوس ما سره دوه باتھرومونه دي چې کم از کم شپک باتھرومونه وي او زما بچی دې بیل بیل ناسي خپل استاد به سره چې زما بچی به سپل سیکته زه به 2015 والا هدف پوره کړم او د خیره پوره کیږي خلک را روان دي خو زما بچی د پیسې کې کوم عمر کوي کنه چې زما بچی کچینی ٹیچر وتا مکمل اویلیبل کوي زه وتا اویلیبل کوي شپک کمرې وتا اویلیبل کوي باتھرو وتا اویلیبل کوي چې زما بچی په خوشاله کیږي په خوشاله سبق وایي یو استاد دې هغه سره وایو کوم سبق خوري چې کوچی یو کمرې وي یو بیل زی وي چې هغه په سکون پکې کیږي پکې لګېدلی زه پکې اویلیبل وي چې صفا ستره اوبر وي صفا نه هوږي
نو موږ د ماشومانو د مور پلار او په خاص توګه د میندو په نوم پیغام کې وایي
ټول ته دا پیغام ورکوم چې زما یو جینه چې دا هغه د هغې تعلیم د ټولې کورنۍ تعلیم دی هر یو مور دا سوچي چې زما بچی سبا چې سبق ونه وایي د بل لوښي به ویني نو دې نه بهتره ده چې زما بچی سبق ووایي او زما بچی یو د قوم یو ښایسته مور چې هغې نه ټوله کورنۍ ښایسته شي او هغه مور ته نه جوړه شي داسې نه چې یو داسې مور چې هغه خلکو کره جارو وهي او یا هغه در په در ټغری وځي
داوا فوزیا زیب د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د خزینه استادانو د اتحادیه مشره وای مور پلار ته پکار دی چې د تعلیم او ترقی په دې دور کې خپل بچو ته د علم رڼا ورکړي د مشال ریډیو په روخانه مستقبل کې د حکومت لخوا د داخله مهم په اړه نور حال هم درکو د یوې لنډې د مې نه پس د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د داخله مهم آغاز کړي چې د روان میاشتې تر دیرشمې نیټې به جاری وي په روښانه مستقبل پروګرام کې په دې اړه تفصیل درکو د محکمه تعلیم یو چارواکي او د دې کمپاین مشر جلال الدین په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
صورتحال داسې دی چې زمونږ صوبه تعلیم په میدان باندې لګوندې د باقي مسین او د پنجاب نه لږ وروسته ده او حکومت دا کوشش کوي چې په څه طریقه باندې د ایم ڈی جی ورته وی دا بین الاقوامی یو معاہدہ منگا ټول ملکونو خپل کې کړی و چې ټول ماشومان د سکول نه چې کوم بهر کې یو عمر د سکول د پرو ده هغه منگا 2015 د سکول سکولین تر راغلی خو په قسمت نه منگا هغه هدف چې کوم دی دا چې په اسانه باندې نشو کولې او دې وخت کې زمونږ په صوبه کې تقریبا 400 ماشومان هغه ماشومان چې دا وی مل د پرایمری سکول ته تللي دي د سکول نه بهر دي په دې کې د صوبایي حکومت په 2 سپتمبر کې او بیا په 3 اپریل کې ټول ماشومانو د سکول ته راتلو یو مهم شروع کړی دی او د دې په کامیابۍ سره مخفوان روان دي
جلال الدین وای دوی د دې کمپاین لپاره ځانګړې تیاری کړې ده
موږ د دې استتانه مخکې د ټول ځلو ځلې افسران راغوښتي چې هغه په خپل خپل ځل کې دا مهم خط سرګرمای سره په خپله طریقې سره ایمانځي د دې کیسه موږ راځي دا سم دي چې هر یو سکول نن سبا کته چې د پرایمری سکول نن تلاشي بالکل داسې د نړۍ وړاندې خوندې تاسو یې په تیوي د نړۍ ماشومان راځي دا رنگینه کاپاین ولا ورته نو ډېر څه خوندنه کوي ماحول ته کوم شي فلای موږ خپل مقصد کې کامیاب
دوی د دې کمپاین لپاره څه اهداف په پام کې لري نو موړي وویل
دا سپارل فلکه ماشومان چې د ویمو د تینځونو نه کال پورې او دا ټول په یو ځای سکول کار او سل دا ممکنه غوښته خبره ده موږ دا چې کوم طریقه اختیار کړی دا چې کوم کامیابی په کشته هغه دا چې موږ لومبنه اثر لومبنه زور په دې کې چې ما ستانه واچو چې کوم اس کوم سکان د کچي د دې د پینځو د سرورو کالو ماشومان ته ورڅ ماشوم د سکول نه بهر نشي پاتې نشي نو که فرض کا لومبنه زمونږ چې کوم دا هدف دی دا پینځو کالو ټول ماشومان په سکول کې داخلول په دې طریقه باندې پروسه کار نن سره تقریبا شپږ نیم د ماشومان داخل شي او دا د زمونږ داخل دي چې موږ څه د پاسو ګنیم د ماشومان داخل دي ولې ونیم د زمونږ کم نه کم هدف دي او صرف په یو کلاس کې نور کې نه په یو کلاس کې موږ د خواهش او کوشش کوم چې موږ د ونیم له کور سیوا ماشومان داخل کړو په دې طریقه باندې د دې عمر هغه ټول ماشومان چې کوم چې عمر سکول ته تللو دي هغه سکول نه بهر پاتې
جلال الدین تمو د استادانو د اتحادیه هغه ګیله وړاندې کړه چې وای دوی سره د لړکه مشوره نه ده شوې
سو پورې چې د اسوسییشن تعلق کې نو دا یو داسې څه چې په دې کې نو خبرو کې خو اختلاف کېږي شي دې څه کې اختلاف نشي کېږي چې رومبای خبره خدای له چې موږ د ځلې په سطح باندې ځلې افسران ټرین کو اہمیت نہ خبر ہوئی افسران دا سے سرکل کے سرکل و تمنگ وی مرکز دا اغه اغه سرک ایس ڈی او سی کوم دین اغه ټرین کو بیا اغه ایس ڈی او سی کوم اغه هک کی چران ټرین کو او بیا اغه هک کی چران چې کوم په خپل خپل کې خپل خپل استادان ټرین کو
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خزینه استادانو د اتحادیه مشر فوزی زیب په سکولونو کې د ماشومانو لپاره د سہولتونو غوښتنه کړې په دې حق لا نو موړي ویل
تیر کال کے منگتا مشکلات مخی تراغلی پاگا مشکلات پی رنبائی خبر خدا وچی معشومان منگا داخل کرنا بیا منگ سر دا کتابینو باسی بندی باسی مرد کچی مخی نمانگا منصوب بندی نوا کرے اور دیم نمبر چی کم خبر واغا دا استازانو کمی ہو پکے دا استازانو اگا کمی چی کمونو اغم یو مسالہ و دیم نمبر معشومان خورال سکولون تا خو کم ری پکے نوی معشومان خورال سکولون تا خو فرمیجر پکے نو مدادل لومبنه سٹیپ چې کومنګ واغه سره موږ تکتب بورډ سره خبرو تکتب بورډ موږ ته د کتابونو د اضافي کتابونو راکول واده او دیم نمبر موږ سره چې کوم غټه خبره و د استادانه واري سره هغه ریشنلایزیشن اوس شروع دی هغه ریشنلایزیشن کې چې کوم دی چې د استاد ضرورت نشته هغه نه به استاد واغه شي او چې کوم دی چې ضرورت راشي هغه به موږ استاد څو پورې چې کمرو تعلق دی نو کمرې دوه لږ وخت کې نه جوړي
جلال الدین وای وخت سره سره به په سکولونو کې د اضافي کمرو جوړولو سلسله شروع شي د لړکې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د تعلیم لپاره بجټ کې 30% اضافه کړی دا نو موړې د ولس په نوم خپل پیغام کې وای
دغه ځخ به صرف او صرف دا خبر وکم چې کم ماشوم د سکول نه بهر پاتې شي نو هغه ماشوم کفر است په حالت د روان شي هغه به خپل مور فلر د لپاره کم نقصان دی او زمون له معاشره د لپاره د ټول قوم د لپاره به زیات نقصان دی نو کفر است کوم د خپل معاشره خپل محله خپل کلی خپل خار د امن او امان کې ساتل غواړو او به ترين طریقې سره خپل ژوند خکول غواړو نو موږ چې د سپین نه به هر څه ماشومان دي کاغذ ما خپل ماشوم دي چې ما درځي د کوم ماځي یا د محلی یو کس دی یا د کلی یو کس دی نو کوشش تا پکار دی چې انساني همدردی په تور باندې معاشرتي همدردی په تور باندې دغه ماشومان موږ په هر طریقې کنوینیت کې په رشوت کې که په پیسو ورکول وي که هر څنګه وي کوشش دغه ماشومان موږ سکول ته راولو
جلال الدین د محکمه تعلیم یو اعلی چارواکی او په سکولونو کې د داخلي د مهم مشر دی نو موړې دا نظر لري چې یو قوم هغه وخت پرمختګ کولی شي کله چې یې هر وګړی په دې عمل کې برخه واچوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمیرې یو وار بیا تاسو ته په انګریزي کې تکراروم 00420221124121 او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي
سپلے میں پریدی ڈکڑ گرگرو لمستے